نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف آی افغانستان د ټولو ترهګریزو پیښو سرچینې د ښاغلي آصف د څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې کړې وې. دا کړې ده چې په پاکستان کې دا ترهګري سرچینه په افغانستان کې د نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسله والو له پټنځایونو خبر دی خو د پټکو د پاکستان پر ضد پریږدي چې آزاد بریدونه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو د یونیسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته غوښتې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او کلتوري مرستیال عتیق العزیزي د یونیسکو له مشر سره په کتنه کې د دغې مرستې غوښتنه کړې او ویل شوي دي چې په دغې ناسته کې د یونیسکو له مشر څخه دا غوښتنه شوې چې د ویجاړو لږ وخت سره د خطر فرهنګي سیمو په ساتنه کې دي له طالبانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په شمیر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. ادارې نن په خبرتیا کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر او کابل ولایتونو کې د بارانونو واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. او د غزي جنوب تیر شپه د اسرائیلو د سختو بمباری او هدف د فرانس پریس خبر اژانس خبر پر بنسټ د بریدونو په تاسو کې دي چې په غزه کې د سمدستي اوربند پړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرائیلي پوځیانو د غزي جنوبي خرافه پنخه کړې. هغه خار چې تر اوسه پورې په کې دغه پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې ونی د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د آسترالیا د بیګ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې او سیالۍ ورستۍ حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې ده. کومي لوبډلې مخکښې دي په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې ونی مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو وار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي که لوبډله یې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپي پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله به د روانې جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د جنوري پر 30 نیټه چې د دې ټورنمنټ د پیل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 منډو هدف ورکړی وو. او افغان لوبډلې په جواب کې یوازې 103 منډي وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 23 نیټه تر سره شوه، افغان لوبډلې لومړنی توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یو ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا پلکړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي، له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتی وه. خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای، تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړي وای. هغه وایي،
یو شی بل چې موږ په بیلډینګ کې ډېر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لنډ لیول پورې دغه مشکل سټیل موږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو، بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټسو، دغه د لوبغاړو مسلسل اوټېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي، لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سویکټو کې دوی کوي، دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلوېښت ایکسترا سیټ کړی دی، یعنی سړي رندونه ایکس رې موږ نه کړی دي. نو د موږ لوبډال او د موږ کوچ سټاف ته په کار ده چې په دغه کار باندې جدي په دغه شي ته ډېره جدي توجه وکړي چې په یو نوي رندونو کې ته سړي رندونه یو ټیم ته ورکې. مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه ته لري په ایکس را باندې ورکړه. نو بل میچ به نیپال سره، نیپال ما سره ټیم نه ده، نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورته سی بیا ته وکړه، نیوزیلند ته 300 کړی. نو په دې هیله چې په راتلونکي میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي، لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري. د شغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي، د 12 لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدل 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو، د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کوي. که نیپال ته هم ماته ورکړو، ان شاء الله بل ګروپ ته ځو، بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی، په دوه ګروپونو تقسیمېږي، شپږ ټیمه یو ګروپ کې، شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایلو.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایلو ته لار پیدا کړې و.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. دغه راز تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره موږ یوه ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 23 نیټې دوام وکړي. او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 23 له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3 به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 23 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
د ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولد چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ، د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنګلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په درویشتمه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځانته راړولی دی. دغه راز په یاد لیګ کې نوین الحق او نور احمد بیا د ڈربن سپر جائنٹ لوبڈلے تلوبیگی چیا دو لوبغاڑو دو جنوری پا درویشتمہ نیٹھا دا ممبئی کیپ ٹاؤن لوبڈلے پر اولاندے پا اولوبا کی پا ترتیب سر دو او دری لوبغاڑی وسوز اول چی نور احمد دا غیزناک لوبغاڑی جائزہ ہم وگٹلا. پدې لیګ کې ظاهر خان هم لوبیږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله او مرزا ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې و او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بل لوبه کې هم تر ډیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله او مرزي هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سخت شیبو کې وڅلوي منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله گروبس، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې گروبس او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالي یې ګټلې دي. د ورځې شې دالی ګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوو نیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ، افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، و دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې و دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د بگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د څلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د آسترالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه، د هیټ لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ولد چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایی فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو د خپرونې نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زی صاحب هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي دا هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونسو دي سي. او دریم شي کوم مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شی که زه ووایم، د مونږ د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل. لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نابلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د مونږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی، د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي، په کوم آیډیا سره بیټینګ وسي، هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا سلو د سی لاملونه دي چې مونږ لوبډله سدا که چېرته منګړی وای نو نورم بهتره کېده، خو نسو. نو د مونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیلې لوبډلې ستونزې ګالي، دا لوبډله یې هم ښه مثال دی. ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سي دا مکمل یو پروسې ته ضرورت لري، چې ته به یو دغې پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې ښځلیږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سي دا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سي دا د یو بال د غلطي گنجایش لري، که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده، بیا دواری دی بیټینګ ته نه سي راتلی. او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دای چانس لري چې بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سدا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي، دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی، د مخالف ټیم د بالر په خبال خراب بالو پیزنی، پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي، نو دا به کمی سې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزه ولري. او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دا زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعیا سې دي سخت دي، اسانه کار نه ده. دا پره یو پروسه ده، پره یو سیستم باندې ته جوړیږي، لکه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سرته رسي، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سې افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري، سې کار دې پکیږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او د ته د بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ویل کیږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو 2 کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو، د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو، نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته. خو استعدادونه سي دي له وسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی. دا سي دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ، دا سي د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو، ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو، دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښه لوبې کوي، نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي، نو سکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي، نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه. کنډیشن د موږ لپاره نه وای ده، کوم کسې بال کټ کیږي هغه موږ نسو جج کولی. او سوینګ دپاره د موږ سیده باډي د سوینګ سوینگ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر دې پاس بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجج کولای چې څنګه دې موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او دې تیاری غواړي. دغه دپاره موږ تیار لوبډله نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو. نو سوینګ سره څه مشکل لرو؟ په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو، زیات رنګونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو. د موږ سپینران چې دي ښه سپینران دي او موږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري؟ همدغسې ده،
بالکل. کمنګا درې ټیمه چې کوالیفای کیږي، نو موږ کنیپال ته ماتې ورکو، بیا هم چانس جوړیږي. خو کنیپال چې ته میچ اونې غټي یا میچ غټلای نه وي، نو بیا دې موږ چانس جوړیږي نیپال نه. بیا موږ د دوه پوینټو په حساب باندې هم سده مخکې تک چانس لرو دی سوپر سکس ته پاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي. نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبره ده چې موږ پنځه لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلي. ما د ماهیله بل کوچینګ او مینجمنت سټاف نه دا وی چې ټیم غورځېدا ته ورنه کی او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي. ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزونکي ډلګې په تړاو څه وایي؟ عمران فرحات، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزونکي وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي، کوچیز تر جوړي د ښه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړي پاتې شوی ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړی چیرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او ایکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سیدي ډیر تاثرناک نه لویږي. ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي، نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثالونه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې د ما غونته لوبه وکړي او زه په داسې وخت کې ښه لوبغاړی وم او داسې به مې کول او هغه سه به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمال دا ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړي او په خپل کالب کې به لغنه کار اخلي، مخکې به ولې او دغنه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړي. دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري. نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې د علم ډېر زیات کمای راته.
د 12 کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره، که یو 19 کلن ټیم چې ته جوړیږي، نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو دوه کاله ده. په دو کالو کې موږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو، د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تر یو حد پورې کار وسی او د دې په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي، سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی، اپوزیشنو پیزنی، خپل کوي نکتې او ضعیف نکتې او پیزنی، په مختلفو پچونو باندې لوبه وکي، ډی زیات ځان پوه کی چې څنګه لوبه دی، لیگ بریکر خلاف کیږي، دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي، سوینګ څنګه لوبیږي. دغه ټول مسائل چې دې لپاره کم از کم دوه کاله پکار دي. نو دوه کاله مخکې باید دې لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جن باید شروع سي او په کوم جن باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي. شاته ډېر زیات ماستر پلانینګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي، ورکا پم چیرته ده، کوم ملک ده، سوینګ به کیږي، د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیره وغیره، او د دوی په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي. نو کم از کم دوه کاله دي او کچا درې کاله مخکې شروع کړو، نو لاخه ده
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل، انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا ولري. اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده، یو خو دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي، هغه عکس دې ښیي سره روان دورې څلور کاله یا پنځه کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته د دوی هغه د کریم هغه د بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغه حالت دا شی ده. نو که حالت خراب وي خلک داسې فکر کوي سه دوه درې کاله بعد به د دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي، که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي سه دوی راتلونکی سه ده دوی به ډیر ښه ټیم لري د نیشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي. او بل انډر 19 که ته په انډر 19 لوبډله د یو ملک ته بل انډر 19 نه ګټي نو مطلب دا د سپرا روان وخت کې ته لغونه په نیشنل ټیم کې هم ګټي. بل څه څومره فنډ په انډر 19 باندې استعمالیږي دومره فنډ یو کرکټ بورډ نه سي استعمالولی، دا د آی سی سي نه ټول انویسټمنټ کېږي، ټول ملکونه راغونډېږي، یو ایشیا کپ کوي، یو په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو، بیا ورلډ کپ له ټولو ټیمونو سره کوو. دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کېږي، په ډېر زیات مصارف هم راځي، دا د تار روښانه آئنده او بیکار آئنده هم تصویري. نو انډر 19 ډېر زیات مهم کرکټ ده، په دې باندې باید ډېر زیات فکر وسي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبلو میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.